Până să închid, mă pșind dve băgesve. Da, mricada, să mândăriți o cunu dresă o pauzian pe Helmand ki zai prezai chirice. De nartu, da, ca tim la tăr m-am muriat pe ceaucart ki avon cu ovi uruzi. Assalamu alaikum. Da, am auzut, da, hpărăvănii pe pail ki țiru. Da, am auzit ce avon cumat le eva turki șercat sara pe hivat ki de nana, da, sa ahtumani mavadu fabrikei de jurăvulu tărun la slikăr. Pe băharunui, hăbrunui ki razi ci turki de tir cal de julai mea și de nakami cu data pe tarau țăbandi șpar zara nur ca san ci polis mulki cargăun ki au ilmi cadruna pe kisha mildi le dandu le ricredi. Hotărar să mărkile în agii safină de Afganistan xabru navrei.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رای د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا پر افغان حکومت غږ وکړ چې نوی کاندید وزیران دغه جرګې ته معرفي کړي. په تخار کې د یوې ترافیکي پیښې له امله څلور خبریالان ټپیان شوي او د افغانستان د ښار جوړونې وزیر له یو ترکي شرکت سره په هیواد کې دننه د ساختماني صنعتي موادو د فابریکې جوړولو تړون لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له افغان حکومت نه وغوښتل چې د اووه سل به اعتماد شو وزیرانو پر ځای نوي کاندید وزیران دغې جرګې ته معرفي کړي. د دغې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي نن په عمومي جلسې کې په دې اړه وویل:
جلالت مآب اولس مشر صاحب، لطفاً هغه وزیران چې د ولسی جرګې لخوا سلب صلاحیت شوي پر ځای نوي کسان معرفي کړي تر څو له ولسی جرګې د باور رایه واخلي او موږ یو قانون لرونکی حکومت ولرو.
ولسی جرګې نږدې دوه میاشتې مخکې د افغان کابینې شپاړس وزیران د اویا سلنې نه د کمې بودیجې مصرفولو له امله استضاع کړل چې اووه تنه یې سلب صلاحیت شول او پاتې نور یې پر خپلو دندو پاتې شول. افغان حکومت د وزیرانو د استضاع موضوع د اساسي قانون د دوه نویمې مادې له مخې د تفسیر لپاره سترې محکمې ته راجع کړې ده، خو سترې محکمې تر اوسه په دې اړه خپله وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر له یو ترکی شرکت سره په هیواد کې دننه د ساختماني صنعتي موادو د فابریکې جوړولو تړون لاسلیک کړ. د ښار او کور جوړولو وزیر سید سادات منصور نادری نن د جمهور رئیس غنی په حضور کې په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د دې فابریکې له جوړولو سره به افغانستان وکړی شي چې د کال دریم لکه متر مکعب مواد تیار کړي. د دغې فابریکې په جوړېدو 11.4 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي چې د دولت له بودیجې ورکول کېږي. په تخار کې د یوې ترافیکي پیښې له امله څلور خبریالان ټپیان شوي. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان خلیل استیر وویل چې پیښه نن سهار رامنځته شوې ده.
نن سهار څلور نفره خبرنګاران د هوسپټل چې کندوز ته لاړ شي د سهار د قلبر کې د بل موټر څخه کندوز ته روان و. حادثه کې چې په دې حادثه کې څلور نفره خبرنګاران سخت ټپیان کېږي. دو ته شفاخانه کې وو تخمینا 100 مخ کې دی ریفر شو کندوز شفاخانه ته.
نوموړي وویل چې دغه خبریالان له یو شمېر خصوصي رسنیو سره کار کوي او د راپور چمتو کولو لپاره کندوز ته تلل. د تخار روغتیا چارواکي دا مهال د یادو خبریالانو وضعیت د قناعت وړ ګڼي. او د افغانستان جمهوری ریاست افغان تاریخ لیکونکي پوهان حسن کاکړ مړینه د افغانستان لپاره یو ستره ضایع ګڼي. په علمي او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر لوړ پوړي سلاکار پوهنوال لال پاچا ازمون نن ازادي راډیو ته وویل چې د استاد کاکړ تشبه تر ډیره د افغانستان په علمي او اکاډمیک برخه کې محسوسه شي. پوهن حسن کاکړ د جمعې په ورځ د امریکا د کالیفورنیا ښار په یو روغتون کې د 70 کلونو په عمر وفات شو. د پوهان کاکړ مړینه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د تسلیت د ځنګړو پیغامونو په ترڅ کې د افغانستان لپاره یو ستره او نه جبرانیدونکې ضایع بللې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له فریبا زایر څخه اورئ.
سلامونه. ترکیه د تیر کال د جولای میاشتې د ناکامې کودتا په تړاو څه باندې 6000 نور کسان چې پولیس، ملکی کارکوونکي او علمي کادرونه پکې شامل دي له دندو لرې کړي دي. د حکومت یو نوی فرمان پر اساس چې د جنوري په 6 نیټه خپور سو، د 2018 پولیسو 1609 نوي، د عدلیه وزارت چارواکو 838، د روغتیا وزارت کارکوونکو 1630، علمي کادرونو او 1015 د مذهبي چارو مشران له خپلو دندو لرې کړي دي. د جولای د 15 نیټې کودتا رئیسې په ترکیه کې د 1,60,000 کسانو دندې یا ځنډول سوي او یا ترې اخیستل سوي دي. دغه بحران د بشري حقونو د نړیوالو ډلو اندېښنې راپارولې دي. دوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تورنوي چې د خپلو مخالفینو د ځپلو لپاره یې کودتا پلمه کړې ده. د ترکیه پارلمان د جنوري پر 3 د اضطراري حالت درې میاشتنۍ دوره نور هم وغځوله. ولسمشر اردوغان په دغې کودتا کې امریکا میشت مذهبي مشر فتحالله ګولن تورنوي، خو ګولن دا تورونه راتوي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې د روسیې د انټرنیټي مداخلې په اړه وویل چې جدي پریکړې به وکړي تر څو په راتلونکي کې د حق کار کولو مخه ونیسي. وروسته تر دې چې پرون د امریکا د استخباراتو چارواکو ټرمپ ته معلومات ورکړل او ویې ویل چې روسیه د امریکا په انتخاباتو کې انټرنیټي مداخله کړې ده، ټرمپ وویل چې د خپلو ملاتړو وغوښتل چې د ده د ولسمشرۍ په لومړیو نوي ورځو کې داسې پلان جوړ کړي چې په جدي ډول د هکرانو مخه ورسره ونیول سي. تمه ده چې ټرمپ د جنوري په 6 د ولسمشر په توګه د لوړي مراسم پر ځای کړي. ټرمپ وویل پر امنیتي کړنلارو او تخنیکونو په کار ده چې علني بحثونه وسي، ځکه چې له دې څخه هغه کسان ګټه اخلي چې هغوی امریکا ته زیان اړوي. د امریکا منتخب ولسمشر زیاته کړې چې د حکومت نورې موسسې، ټولنې او اقتصادي مرکزونه هم باید هڅې زیاتې کړي چې له انټرنیټي مداخلو ځانونه خوندي کړي. بلخوا د امریکا استخباراتي ادارو وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا په انتخاباتو کې د انټرنیټي حملو یا حق کولو امر ورکړی تر څو له ډونالد ټرمپ سره مرسته وکړي او د امریکا په انتخاباتو باندې اغیز وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو د مشر ادارې پرون یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي دي چې د دې حق کولو هدف دا و چې له ټرمپ سره د هیلری کلنټن په وړاندې کومک وسي. په دغه 25 مخه راپور کې ویل شوي دي چې د ارزونې له مخې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 2018 کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د اغیز شندلو په نیت د مداخله امر ورکړی او د روسیې هدف دا و چې د خلکو باور د امریکا پر دیموکراتیک ګوند کمزور کړي او د هیلری کلنټن اعتبار ضعیف شي. او وروسته خبر ده چې د امریکا په فلوریدا ایالت کې پولیس د هغه کس څخه پلټنې کوي چې په فورت لادردیل نړیوال هوایي ډګر کې د 50 کسانو د وژلو او اتو نورو د ټپي کېدو تور ورباندې دی. پولیسو دغه مشکوک کس 48 کلن او د عراق د جګړې یو پخوانی سرتیری بللی دی. استیبان سانتیاګو د امریکا د الاسکا ایالت دی چې په عراق کې د ملي ساتونکو په توګه دنده ترسره کړې ده، خو دی تیر کال د وظیفوي غفلت له کبله له دندې لرې کړی سو. د ده ورور ویلی چې سانتیاګو په دې وروستیو کې د رواني ناروغۍ له کبله تر درملنې لاندې و. راپورونه د دغه مشکوک کس له قوله وایي چې ګواکې حکومت په جبر سره د جهادي ویډیوګانو په کتلو سره د ده فکر کنټرولوي. ټاکل شوی ده چې د جنوري پر 9 د نوموړي لومړنۍ محکمه ترسره شي. د خبرونو پای.
دوی بجې او اته دقیقې شوې. د دې خبرونه په راپورونه کې اوریدل. د امریکا د سمندري ځواکونو 300 پوځیان په هلمند کې ځای پر ځای کیږي چې د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه وروزي. افغان حکومت له یو ترکی شرکت سره په هیواد کې دننه د ساختمانی موادو فابریکې د جوړولو تړون لاسلیک کړ. په علمي چارو کې د ولسمشر ارشد سلاکار، د مشهور افغان تاریخ لیکوال پوهاند حسن کاکړ مړینه د افغانستان لپاره یو ضایعه ګڼي. ارواشاد کاکړ پرون وفات شو.
یو مورخ، یو تاریخ پو، دغه تحقیق و چې دغه سم دی، دغه ناسم دی، دغه پروپاګند دی، دغه تبلیغ دی.
په دې خبرونه کې د کابل چاپ رسپانه ته هم کتنه کوو. آین او له ساینسي پرمختګونو مو هم خبرو. دوه اونیز پروګرامونه په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې او حقیقت څه دی. تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. روانه خبرونه تر 3 بجو ده. د امریکا د سمندري ځواکونو شاوخوا 300 پوځیان به را روان په سرلای هلمند ته ځي چې د ناټو تر مشرۍ لاندې ماموریت په چوکاټ کې د افغان قواوو په روزنه کې برخه واخلي. دا خبره د سمندري ځواکونو چارواکو د جمعې په ورځ وکړه. له دې سره به سمندري ځواکونه بیا هلمند ولایت کې ځای پر ځای کیږي چې نن سبا له ناامنو ولایتونو ګڼل کیږي. په هلمند کې د جنگ رهبري په وروستیو دریو کلونو کې د افغان قواوو پر غاړه وه. د امریکا سمندري ځواکونه په 2014 کال کې له دغه ولایت څخه وتلي وه. تفصیل اسمت ساروان نوري.
د امریکا سمندري ځواک به 200 پوځي سلاکاران په راتلونکي پسرلي کې هلمند ته واستوي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره د مشورې او روزنې په برخه کې مرسته وکړي. د لویدیځو خبري اژانسونو د راپورونو پر اساس نږدې 300 سمندري ځواکونه به هلمند ته واستول شي چې نږدې یوه لسیزه پکې امریکایي او برټانیایي پوځیانو د طالبانو پر ضد جګړه کړې ده. دا درې سوه تنه به د افغانستان د ملي اردو او پولیسو ځواکونو ته مشورې ورکوي. دا سمندري ځواکونه به د لشکرګاه په کمپ کې دیره شي، خو ورسره په یو وخت به په نورو اډو کې هم میشت وي. واشنگټن پوسټ د جمعې په ورځ د سمندري ځواکونو د افسرانو په قول وویل چې ممکن دا پوځیان په هلمند کې له جګړې سره مخامخ شي. بریج جنرال روجر بیټونر وویل موږ دا یو خورا خطرناک ماموریت ګڼو، نو پکار ده چې زموږ پوځیان مخکې تر مخکې د دې ماموریت لپاره پوره ټریننګ وکړي. تر 2014 میلادي کال پورې په هلمند کې شاوخوا 15,000 برتانیایي او امریکایي پوځیان میشتول. په دغه ولایت کې د افغانستان تر بل هر ولایت زیات شمېر برتانیایي او امریکایي پوځیان وژل شوي دي. د تیرې میاشتې په وروستیو کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال نیکلسن وویل چې وسلوال طالبان په ځانګړي ډول په هلمند کې فعال دي او د مخدرو موادو له قاچاقبرو سره د تریاکو په کاروبار کې ښکېل دي. د همداراز وویل د وسلوالو یاغیانو او جنایتکارو شبکو ترمنځ په هلمند کې نږدې اړیکې شته او دا مسله د دې سبب شوې چې د هلمند جګړه یې سخته کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان حکومت له یو ترکی شرکت سره په هیواد کې د ننه د ساختماني موادو فابریکې د جوړولو تړون لاسلیک کړ. د ښار او کور جوړولو وزیر نن په دې اړه جوړې شوې غونډه ته وویل د دې فابریکې له جوړېدو سره به افغانستان وکولی سي د کال 3,00,000 متر مکعب تیار ساختماني مواد جوړ کړي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
افغان حکومت وایي د ټولګټو تاسیساتو د جوړولو په برخه کې د اړتیاو ډیروالي ته په پام سره هیواد ته د تیار شویو ساختماني موادو د صنعت او پوهې د رالیک تابعه کړې ده. د ښار او کور جوړولو وزیر د ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو دولتي چارواکو په حضور کې په همدې تړاو د وتړون لاسلیک غونډې ته وویل په هیواد کې دننه د دا ډول فابریکې له جوړولو سره به ساختماني کارونه آسان، معیاري او ارزانه شي. سید سعادت منصور نادری په دې اړه له ترکیې ویفا شرکت سره د شنبې په ورځ د نږدې یو $500,000 په ارزښت تړون لاسلیک کړ.
با احداث این فابریکه و تولید مواد ساختمانی پیش ساخت
دی وی د فابریکې په جوړیدو او لوړاندې د چمتو شویو ساختمانی موادو په تولید سره به چې تر 2,00,000 بعد ګټه اخیستنې جوګه شي وکولی شو چې د کال 3,00,000 متر مکعب مواد د ښوونځیو، روغتونونو، پوهنتونونو، استوګنځایونو او نورو ټولګټو تاسیساتو لپاره جوړ کړو.
وسایر تاسیسات عامل منفعه
ښاغلی نادری وایي چې دا د ولسمشر غنی طرحه وه او د عملي کېدو لپاره د ویفا په نوم ترکی شرکت تر ټولو مناسب بلل شوی دی. د ښار او کور جوړونې وزارت د معلوماتو له مخې دا شرکت اړ دی چې د اړتیا وړ مواد د جوړولو لپاره عصري ماشینري هیواد ته انتقال او افغانان وروزي. افغانستان ته ساختماني مواد تر ډیره له ګاونډیو هیوادونو واردېږي، خو د کابل په مکریانو کې د تیارو یا پیش ساخت موادو څخه استفادې ډیر خلک په هیواد کې د دا شان ودانیو جوړولو ته لیواله کړي دي. د ښار جوړونې وزیر وایي چې د دې فابریکې له جوړولو سره به د کور جوړونې تصدۍ هم بیا فعاله او هغه ودانۍ چې جوړېدو یې یو کال نیو د پیش ساخت موادو څخه په استفادې به یې موده تر یوې میاشتې را لنډ شي. له دې سره د ویفا ترکی شرکت رئیس اورهان ګوهر وایي چې دا یې د کارونو د همغږي کولو لپاره پیل دی او د فابریکې د جوړېدو تر څنګ به دا صنعت افغانانو ته ورزده کړي. دی وایي موږ لومړی قدم اخلو، خو موږ به د همغږۍ او همکارۍ لپاره ښه پیل ولرو. د تولیداتو لپاره د فابریکې له جوړېدو سره به موږ د افغان انجینرانو او
تخنیکی ټیم روزنه هم پیل کړو. دا زموږ مسولیت دی چې لومړی افغان له کار سره مخ کړو. د معلوماتو له مخې د ویفا فابریکې د کورونو لپاره د تیار شویو موادو په برخه کې په شاوخوا سلو هیوادونو کې پروژې بشپړې کړې دي. دا هڅې داسې وخت کېږي چې ګڼ افغانان او هیواد ته راتلونکي کډوال د غیر معیاري استوګنځای او یا بې سرپناهۍ څخه ځورېږي او ګڼ دولتي ملکیتونه یا ودانۍ نه لري او یا یې جوړېدل خورا ګران پرېوځي.
ومردل چې افغان حکومت له یوه ترکی شرکت سره په هیواد کې دننه د ساختمانی موادو د جوړولو فابریکې تړون لاسلیک کړ. حمید مومند د کابل چاپ راسپانو ته کتنه کوي.
په کابل کې خبردونکو رسپانو د ځینو نور مطالبو تر څنګ نن هم د افغان دولت له وسله والو مخالفینو سره د روسیې، چین او پاکستان روسیو معاملو او په دې اړه په کور دننه او بهر په پورته شوو غبرګونونو بحث کړی دی. سرحد ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې د امریکا د دفاع وزارت وروستۍ څرګندونې راخیستې چې د ورځپاڼې په باور تر ډیره د طالبانو په اړه د روسیې، چین او پاکستان له وروستي دریځ سره تړاو لري. ورځپاڼه لیکي چې د روسیې، چین او پاکستان وروستیو معاملو نه یوازې افغان سیاستوال بلکې نړیواله ټولنه او آن امریکا یې هم برخطا کړې ده او له همدې امله اوس اوس پینټاګون ویلي دی چې دوی د افغانستان ترڅنګ د خپل هیواد د امنیت خوندي کولو او د ترهګرو د ځپلو په خاطر د افغان حکومت ملاتړ ته دوام ورکوي. ورځپاڼې که څه هم دا معاملې د لوبې د بدلون په معنا بللې چې ممکن سپینې ماڼۍ ته د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر ننوتو او د روسیې او چین په تړاو د ده د راتلونکي تګلارې تر روښانه کېدو پورې غلې پاتې شي، خو افغان حکومت ته سپارښتنه دا ده چې له دې موقع نه ګټه پورته کړي او نړیوال قانع کړي چې جګړه همدلته پای ته ورسوي. ورځپاڼه لیکي چې اوس هم په کور دننه ځینې داسې فرصتونه شته چې که په سم ډول وکارولی شي او هغه طالب قمندانان چې د روانې جګړې په ماهیت پوه شوي له جګړې راوګرځولی شي نو د جګړې لیکې کمزوري کولی شي. ویسا ورځپاڼې بیا په دې اړه د سولې د عالي شورا غبرګون راغستی او لیکلی دی چې افغانستان اوس مهال د امریکا او روسیې د نوو پروژو د پلي کېدو زغم نه لري. ورځپاڼې د سولې د عالي شورا د یو غړي په حواله لیکلی دی چې روسیه په افغانستان کې د امنیت او سولې د ټینګولو په تړاو د امریکا په هلو ځلو شک لري او له همدې کبله د طالبانو د ملاتړ لپاره ځینې حرکات پیل کړي دي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې روسیه د داعش په وړاندې په جګړه کې طالبان یو دفاعي دیوال بولي، خو د سولې عالي شورا غړي په دې باور دی چې د روسیې وروستۍ معاملې د لویو ځواکونو ترمنځ له سیالیو سرچینه اخلي چې افغانستان په خپله خاوره کې د داسې سیالیو زغم نه لري. سرنوش ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې په دې بحث کړی چې د روسیې د مداخلې مخنیوی څنګه ممکن دی. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي اډو او د داعش د فعالیت په اړه د روسیې اندېښنې د توجیه وړ دي، ځکه داعش په رښتیا هم ټولې سیمې ته یو جدي ګواښ دی. ورځپاڼې وړاندې لیکلی چې په افغانستان کې د روسیې د مداخلې د مخنیوي لپاره پکار ده چې افغان دولت مسکو ته د امریکا د پوځي اډو او د داعش د فعالیتونو په اړه ډاډ ورکړي او واضح کړي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ یو هیواد پر ضد ونه کارولی شي. د ملي ارمان ورځپاڼې بیا د افغانستان او روسیې د اړیکو تاریخ ته کتنه کړې او لیکلی دی چې دا اړیکې هیڅکله هم د افغانستان په ګټه نه وې، ځکه د ورځپاڼې په وینا کله هم چې د تزار امپراتورۍ په اروپا کې له برتانیې سره کومه ستونزه موندله نو د افغانستان له لارې پر هغې د فشار راوړلو هڅه کوله. ورځپاڼې د قندوز د پخواني والي په حواله لیکلی چې همدا اوس روسي انجینران په قندوز کې د طالبانو پوځي وسایل ترمیموي چې دا کار د روسیې د پوځي مداخلې نه پرده پورته کوي. ورځپاڼې په افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د تیری پایلو ته په اشاره لیکلی چې د دې تیری په نتیجه کې پخواني شوروي اتحاد وویشل شو، خو افغانستان د یو مستقل دولت په توګه په خپله پخوانۍ نقشه پاتې شو. او د هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د روسیې، پاکستان او ایران د لاسوهنو په اړه وروستیو پرمختګونو ته په اشاره د مدني ټولنو د ځینو غړو په حواله لیکلی ده چې عام ولس هم باید دغه مسایل په پوره هوښیارۍ سره تعقیب کړي، ځکه دغه هیوادونه غواړي چې افغانستان یو ځل بیا د جګړو په ډګر بدل کړي.
په علمي اچارو کې د ولسمشر ارشد سلاکار، د مشهور افغان تاریخ لیکونکي پوهان حسن کاکړ مړینه د افغانستان لپاره یو ستره ضایعه ګڼي او وایي چې د نوموړي تشبه تر ډیره د افغانستان په علمي او اکاډمیک برخه کې محسوسه وي. اجمل تورمن راپور چمتو کړی چې دروشد کاکړ په ژغ پیلېږي.
یو مورخ، یو تاریخ پو، دغه تفکیک وو لري چې دغه سم دی، دغه ناسم دی، دغه پروپاګاندا دی، دغه تبلیغ دی.
او پوهاند حسن کاکړ په خپل د تاریخ په یو پاڼه بدل شو، هغه پاڼه چې قضاوت به پرې نور کوي. په علمی او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر ارشد سلاکار پوهنوال لال پاچا آزمون د استاد حسن کاکړ مړینه د افغانستان لپاره یو ستره ضایعه ګڼي. وایي چې د نوموړي تشبه تر ډیره د افغانستان په علمی او اکاډمیک برخه کې محسوس شوی.
د ده مړینه یو لوی ضایعه ده، ځکه موږ ساته دا چې څوک بیا نه لرو چې د کاکړ صاحب ځای ونی. کاکړ صاحب یو لوی ضایعه ده د افغانستان د تاریخ لپاره، د افغانستان د
پوهند حسن کاکړ په لغمان ولایت کې زیږیدلې وو. لومړنۍ زده کړې په لغمان او د کندهار په احمد شاه بابا لیسه کې کړې وې. دوه کاله یې د کابل دارالمعلمین لوستي او د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو له پوهنځي نه فارغ شوی وو. په 1908 زیږدیز کال کې د افغانستان د حکومت په سکالرشپ لندن پوهنتون ته تللی وو او اوه کاله یې د منځني ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا په تاریخ کې زده کړې کړې وې. د کابل پوهنتون لیسانس د لندن پوهنتون له لیسانس سره معادل کړ او د فلسفې په برخه کې ماستری وکړه. پوهنګ کاکړ په 1923 زیږدیز کال کې د نورو ځانګړو څیړنو لپاره د امریکا پوهنتون ته ولاړ او هلته د امیر عبدالرحمن خان په مهال د افغانستان د حکومت او ټولنې په اړه څیړنه پیل کړه، چې بیا یې د همدې اثر پر بنسټ له لندن پوهنتون څخه ډاکټري واخیسته. پوهن کاکړ په کابل پوهنتون کې استاد پات شوې، زیات شمیر شاګردانی روزلی او په پښتو، دری او انګریزي ژبو اثر لري. پوهن حسن کاکړ د جمعې په ورځ د امریکا د کالیفورنیا ښار په یو روغتون کې د 30 کلنې په عمر د ژوند پور پرې کړ. د پوهن کاکړ مړینه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او پوخانی ولسمشر حامد کرزی هم د تسلیت د ځانګړو پیغامونو په ترڅ کې د افغانستان لپاره یو ستره او نه جبران کیدونکې ضایعه بللې ده او په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې هم د بیلابیلو علمي شخصیتونو لخوا افغان ولسته له دې عمله تسلیت ویل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په داسې حال کې چې د پوهن کاکړ مړینه د افغانستان لپاره یوه لویه ضایعه ګڼي، له ځوانو کدرونو غواړي چې د نوموړي لاره تعقیب کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست کمال سادات:
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مرحوم حسن کاکړ مړینه لویه ضایعه بولي. د حسن صاحب آثار د افغانستان د تاریخ لپاره ډېر مؤثر آثار دي، خو د افغانستان له اوسني او راتلونکي نسل نه چې قلم یې په لاس کې دی، تاریخ لیکي، سیاست کوي، د جناب حسن صاحب په قدم قدم کېږدي.
ټاکل شوی چې په نږدې ورځو کې په افغانستان کې دننه او بهر د بیلابیلو حکومتي ادارو، علمي او فرهنګي کړیو او ټولن لخوا د پوهن کاکړ د فاتحې او یاد غونډې هم جوړې شي. د استرالیا په سیدنی ښار کې د وی خصوصي رادیو مسول، لیکوال او شاعر عبدالهادي هادي په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د یاد رادیو د شنبې د ورځې ټول خبرونه به دروخات کاکړ په ویر کې وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حزب الله خاموش له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي: هله کوم چې افغان امنیتي ځواکونه د پوځي عملیاتو په وخت کې د ملکیانو په ساتنه کې پوره توجه وکړي. عبدالمجید هم له دغه ولایت پیغام را لېږلې او وایي چې په هلمند کې امنیت ډېر خراب دی. د هلمند دولتي چارواکي یوازې د ژبې پر سر خبرې کوي او په عمل کې هیڅ هم نشته. رباني له بادغیس څخه لیکلي: د بادغیس څخه نیولې تر هرات او فاریاب پورې غځېدلې لارې په 1500 کلونو کې جوړې نه سوې. هیله ده چې د دغو لارو جوړېدو ته توجه وسي. جعفري لیکلي چې د ژمي پر رسېدو سره مهاجرو او داخلي بزایسو سره مرستې ضروري دي. ولی الله له زابل څخه لیکلي دي چې د مرکز کلات په 1 کیلومتري کې هم افغان بي سیم شبکه سم خدمات نه وړاندې کوي، یا یې شبکه ډیره ضعیفه ده او یا هم زیات وخت کار نه کوي. منور خان قریش د نورستان ولایت څخه لیکلي: په نورستان کې معارف وروسته پاتې دی. زما د پوهنې له وزارت څخه دا غوښتنه ده چې د نورستان پوهنې ته ډیره توجه وکړي. فاتانی عثماني له زابل لیکلي چې دلته ښوونځي نشته، مسؤل چارواکي باید پاملرنه ورته وکړي، ځکه چې په زابل ولایت کې د پوهنې وضعیت اندېښنې وړ دی. او سمیع الله حلمی تندر له پکتیا څخه لیکلي دي چې په کار د په هیواد کې ښوونکو ته د نورو زده کړو زمینه برابره سي، چې ورسره به د زده کوونکو علمي سویه هم لوړه سي. د امریکا استخباراتي ادارې وې د نتیجې تر رسیدلې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د انټرنیټي حملو یا حق کولو د کمپاین امر کړی و. د دوی په وینا له دې کاره د پوتین هدف دا و چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ له بریا سره مرسته وکړي او پر انتخاباتو نفوذ ولري. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په هغه غیر محرم راپور کې چې پرون خپور سو راغلي، د روسیې د دغو هڅو یو هدف د ټرمپ د سیالې هیلری کلینټن کمزوري کول و. د امریکا استخباراتي ادارو د دغو انټرنیټي حملو په باب شغلی ټرمپ ته هم معلومات ورکړل. په واشنگتن ډی سی کې می د امریکا ژغ آشنا رادیو له خبریال جعفر هان څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، ډونالډ ټرمپ د معلوماتو تر اوریدو وروسته څه عکس العمل شوولی؟
په خپل ټرمپ ویلي د رسنیو ته البته تازه خبر هم دغه دی چې دوی ویل چې استخباراتي مامورانو ورته معلومات ورکړو، خو دا معلومات دومره د اندېښنې وړ معلومات نه و. البته د په خبره دوی ویل چې ممکن برید شوی انټرنیټي برید په امریکا باندې، خو دومره قوي برید نه و چې د امریکا د انتخاباتو نتیجه دې بدل کړل شي. او هغه ویل چې روسیه برید کوي که چین برید کوي انټرنیټي برید په نورو هیوادونو باندې، دا یوه عادي خبره ده، ډېره کومه د اندېښنې وړ خبره نه ده. د خبرې دي چې اوس تازه رسنیو ته راوتلي.
خپل امریکا کې خلک څه فکر کوي چې دغه انټرنیټي حمله چې ادای کیږي څومره جدي مسله ده د دوی لپاره؟
په سیاسي کړیو کې ډیره جدي مسله ده. د پنځشنبه پورې ځلبته په سنا کې هم استخباراتي چارواکو وکیلانو ته معلومات ورکړل، تر هغه د مخه ولسمشر اوباما قوي تصمیم ونیو ځینې روسانې د امریکا نه تبعید کړل وشړل. په ډیموکرات ګوند کې ډیره غټه غوغا ده او ډیموکرات ګوند هڅه کوي چې یو ډول نه یو ډول په ټرمپ باندې فشار راوړي چې دا مسله جدي ونیسي او د اوباما د میراث په ډول ورته داسې پاتې شي چې د روسیې سره هغه څه چې په رسنیو کې ویل کېږي او هغه څه چې ټرمپ ښودلی د هغه څه عادي روابط ونه لري، ځکه چې تاسو پوهیږئ د سړې جګړې نه راپدې خوا د واشنگتن او د کرملین اړیکې خې نه وي، هیڅ کله هم خې نه دي پاتې شوي. او ټرمپ داسې اشاره ورکړې دي چې ګواکې د بحث کې چې اړیکې خې وپالي، او د بهرنیو چارو وزارت ته چې کوم کاندید ټیلرسن معرفي کړی دی، دا هم په دې خاطر چې هغه داسې یو شخص دی چې پخپله د ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري او څو کاله د مخه ولادیمیر پوتین پخپله هغه ته د ملګرتیا میډال ورکړ.
دوی ولې هڅه کوي چې دغه اړیکې هغه سي دودیزي پاتې شي؟ په اصل کې چې له روسیې سره د ډونالډ ټرمپ د لیوالتیا او تمایل دغه مسله چې په رسنیو کې ډیره شاربل کیږي، هم چې زیات عکس العملونه او ګنګوسی هم پرولې دي.
د امریکا او د روسیا د پخوانی شوروي اتحاد ترمنس لانجه وسنه نه ده. تاسو په یاد وی کله چې په کیوبا کې روسیه هڅه وکړه چې د خپل دغه مزایل ځای په ځای کړي، هغه وکی د امریکا ولسمشر جان اف کینیډي و چې ډیر لقوي فشار سره د خپل ولس او د سیاستوال لوري مخامخ شو. بل اخره روسیه سره یو پټ تړون وکړ چې هغه د کیوبا نه وتل او پر امریکای دا شرط کې خود تاسو بیا په کیوبا باندې حمله نه کوي، چې دا په خپل د سړې جګړې او برخه ولا. هغه وروسته کله چې د ناتو تړون رامنځته شو، په اروپا کې د جرمني د وځ کېدو مسله شو، د کلونو کلونو را پدې خو د واشنگتن او کرملین اړیکې هم دغه سپاتې شوې دي. په افغانستان کې چې کله شوروي پوزونو يرغل وک او تاسو پوهیږئ چې امریکا مستقیما مداخله وکړه، مجاهدین سپورت کړل، دا غوې ننګ ملاتړ وکړ چې روسیا او شوروي ځواکونه مات شي، نو دغه اړیکې هغه ساتل شوې دي. او اوس امریکا کوشش کوي چې دوی خپل هغه زبرځواک حالت هغه وساتي، چې روسیا په هغه پخوانی حالت کې نه ده، اقتصاد ډیر کمزور دی او په نړیوالو چارو کې هم هغه د مشرتابه رول نشي لوبولی لکه چین او امریکا یې چې کوي. په سوریه کې د روسیا او د امریکا یو غټ ټکر دی، روسیې قوي مخالفت وکړ. په عراق کې هم روسیې غوښته چې د امریکا د برید مخه ونیسي، خو هلته ونه رسېدله. اوس تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې هم روسیا غواړي چې په یو ډول نه یو ډول د امریکا دغه موجودیت باندې خپل انتقاد وکړي. او خو ترامپ تاسو پوهیږئ هغه ځان ته وتګلاره لري، د هغه په انتخاباتي شعارونو کې همدغه یو شعار و چې امریکا تر هر څه وړاندې. یعنی کله چې سیاست کې راځي باید موږ خپل ګټو ته وګورو. که روسیې سره دی وای زموږ مشکل نشته، نو موږ ولې روابط ورسره خراب کړو؟ ولادیمیر پوتین خپل ورته مبارکي ورکړه او د پورین تندی مبارکي ومنله. حتی په دغو اداګانو کې کله چې ولسمشر اوباما ځینې روسیې ډیپلوماتان یا روسان تبعید کړل، ولادیمیر پوتین عکس العمل ونه خود، هغه کوم امریکایي ونه شړه. او په خبرګون کې ترامپ ویل چې ولادیمیر پوتین یو ډیر هوښیار او ځیرک سیاستوال دی چې بل مثل عمل ونه کړ. او اصل کې د ترامپ او د اوسنۍ ادارې د چارواکو او د ولسمشر اوباما او دغه د ګوند ترمنځ سیاسي اړیکې دي، ګوندي سیاسي روابط دي چې دوی غواړي چې په ترامپ باندې فشار راوړي چې له روسیې سره هغه څه چې اوباما اړیکې ساتلې وي ترامپ یې وساتي.
بله، په امریکا کې عادي خلک خپل ګټه په څه کې ګوري؟ له مسکو سره، له خصومت څخه، په ډکو اړیکو کې، که په عادي او دوستانه اړیکو کې؟
کتا سو دلته په واشنگتن ڈی سی کې په دلته دوی ورته تینګ ټانکونه وای او یا غه ادارې چې په دا ډول مسایلو باندې غونډي کوي سیاستوال او شنن کې راغواړي خلکو ته معلومات ورکوي په پوهنتونونو کې معمولا دا ډول غونډې لري کې که هلته تاسو خبرې وکینو معمولا تر ډیره خصوصا په واشنگتن ڈی سی کې د ټرمپ دغه تګلاره غندل کیږي هغه وایي چې ټرمپ باید دا دود مات نه کړي چې د روسیې سره روابط عادی کی سیاستوال شنون کی حتی شاگردان محصلین هم تر ډیره پر ترامپ باندې دغه انتقاد کوي چې دوی باید تګلاره بدل نه کړي او روسي سره روابط هغه سیونه پالي چې وس کم ډول اشاره کوي سره لدی چې بیا هم دا ویل کیږي چې ترامپ داسې یو کس دی چې هر خبره هر کار ترې توقع کېدای شي کېدای شي سار یو ډول تګلاره ولري ما هم بل ډول او مشخص نه لا هم نه دی ویلي چې روسي سره بس ډول اړیکې پالي خو داسې اشاره ورکړي چې ګوا کې دی بل روسي سره خوي
په واشنگتن ڈی سی کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال جعفر هاند ول دې سره 2:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له فریبا ظاهر ناوړي.
د امریکا سمندري ځواک په 300 پوځي سلاکاران په راتلونکي پسرلي کې هلمند ته واستوي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره د مشورې او روزنې په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان ولسی جرګې نن یو ځل بیا له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د اووه سلب صلاحیت سوي وزیرانو پر ځای نوي کاندید وزیران دغه جرګې ته معرفي کړي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر نن له یو ترکی شرکت سره په هیواد کې د دننه د ساختماني صنعتي موادو د فابریکې جوړولو تړون لاسلیک کړ. نن په تخار کې د یوې ترافیکي پیښې له امله څلور خبریالان ټپیان شوي دي. ترکیه د تیر کال د جولای میاشتې د ناکامې کودتا په تړاو څه باندې 6000 نور کسان چې پولیس ملکي کارکوونکي او علمي کترونه پکې شامل دي له دندې لیرې کړي دي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې پولیس دغه کس څخه پلټنې کوي چې په فورت لادردیل نړیوال هوایي ډګر کې د 50 کسانو د وژلو او اتو نور د ټپي کېدو تور ور باندې دی. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د نوومبر میاشتې په انتخاباتو کې د روسیې د انټرنیټي مداخلې په اړه وویل چې جدي پریکړې به وکړي تر څو په راتلونکي کې د هکرانو مخه ونیول شي.
له فریبا ظاهر مننه چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړ. د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه ولولې چې پته ده ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. نجيبه زمان مو له اقتصادي مسایلو خبروي.
د افغانستان د کانونو پټرولیم وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د کانونو د یو شمېر لویو قراردادونو په عملي کولو کې ځنډ رامنځته شوی دی. د دغه وزارت ویان ذبیح الله سروري نن ازادي راډیو ته ویل چې نامنیو او د دې پروژو څخه د حکومت د څارنې په نتیجه کې پر یو شمېر قراردادونو بندیزونه ولګول سول.
په بازو لویو قراردادونو کې فعالیتونه ټکنی شوی دي. نامنۍ بې ثباتۍ د دې لامل شي او تر څنګه داسې نظارتي موضوعات دي چې هغه تړون کوونکي
د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې د لوګر په مس عینک کې د لرغونو آثارو د شتون او په سرپل ولایت کې د ناامنیو او تخنیکي ستونزو له امله د نفتو او ګازو د استخراج په برخه کې کار ټکنی شوی دی. د افغانستان د متشبسینو علي بوردوای چې په پاکستان کې د افغان او پاکستاني سوداګرو په ګډ کانفرنس کې پر دې موضوع توافق وسو چې له دې وروسته به د پاکستان څخه غني سوي اوړه غوړي افغانستان ته واردېږي. د دغه بورد مشر رحمدین حاجی غانن ازادي راډیو ته ویل چې افغان سوداګر به دوی میاشتې وروسته هیواد ته د غني سوي غړیو او اوړو صادرات پیل کړي. حاجی غا وایي چې د دې کار د څارنې په هدف د دواړو هیوادونو د اساسو یو ګډه کمیټه هم جوړه شوې ده. د متشبسینو سینو د علی بورد معلوماتو لمخې دواړه هیوادونه به په سرحدي سیمو کې د غنی سوي خوراکي موادو د تصدیق لپاره لابراتوارونه هم جوړ کړي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده به په دې ډول دي: یو بوجي پاکستاني اوړه په 1200 افغاني او یو بوجي قزاقي اوړه په 1250 افغاني، یو 50 کیلوي بوجي بوره په 2350 افغاني او یو 45 کیلوي بوجي ورج په 1550 افغاني، پارس لیټر غوړی په 1200 افغانی. نن په کابل کې 1 لیټر پټرول تیل په 4.5 او 1 لیټر ډیزل تیل په 4.5 افغانی یو پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 10 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 20 پوله او زر پاکستانی کلداري په 1416 افغانۍ.
دا و اقتصادي خبرونه. هغه اوریدونکو چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي راډیو اپلیکیشن خپل موبایلونو او آیپډونو ته ډاونلوډ کړي او په کمزور انټرنیټ هم زموږ اوسنۍ او تیرې خبرونه واوري. د اپ نوم دی آر اف ای آر ال. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت څه دی، خو تر هغه مخکې مو اسمت سروان په نړۍ کې له ساينسي پرمختګونو خبروي.
خبریاست چینایي څېړونکي وایي چې د نانو ټکنالوژۍ په مرسته او له غیر ارګانیک موادو څخه په استفادې یو ډول کاغذ جوړ کړی چې نه سوځي. د چاینا اورګ ویبپاڼې د راپور پر اساس چینایي څېړونکو د دې ډول کاغذ د جوړولو اراده د دې لپاره وکړه چې په 2015 میلادي کال د روسیې یو لوی پوهنتوني کتابتون وسوځید. د روسیې په دغه ستر کتابتون کې لشتر لشه یو میلیون ټوکه کتابونه په ایرو بدل شول او دا پیښه دومره ستره وه چې کلتوري چرنوبیل یې بولي. دا مسله د دې سبب شوه چې د چین د علومو اکاډمي د شانګهای د سرامیک انستیتیوت څېړونکي د داسې کاغذ د جوړولو په فکر کې شي چې مقاومت یې زیات وي. دوی وایي باید د تاریخي او زړو نسخو ساتنه وشي ځکه چې د انساني تمدن د اوس او راتلونکي وخت استازیتوب کوي.
تاندی تانگی
دا ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. یو افغان ځوان داسې زنګو جوړ کړې کله چې ماشوم جاړي خپله خوري. دا زنګو څه ځانګړنې لري او له کومو وسایلو جوړه شوې؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ چې ما همایون هیواد جوړ کړې.
کله ماشوم ژاړي زنګو په حرکت راځي، تر هغه زنګیږي زنګو جریان لري. کله چې ماشوم ویده شه، ماشوم چې ویده شه د ویده کې 2-15 دقیقې وروسته زنګو نور هم جریان لري، بعد د عینه قراریږي.
انسانانو هغه وخت چې په غارونو کې ژوند کاوه د ځان د هوساینې په خاطر هڅې پیل کړې چې نوي وسایل رامنځته کړي. د دغو هڅو له برکته نن ډېر پرمختللي وسایل ایجاد شوي چې په انساني ټولنه کې یو لوی تغییر راوستی. د اختراعاتو او اکتشافاتو دغه لړۍ تر اوسه روانه ده، خو په دې بهیر کې د څو لسیزو جګړو له کبله د افغانانو ونډه بیخي لږ بلل کېږي. لا نیکه مرغه په دې وروستیو کې یو شمېر افغان ځوانانو نوي وسایل اختراع او یا هم په پخوانیو اختراعاتو کې زیاتونه وکړي. فیض الله فیض منګل د همدغو ځوانانو له ډلې څخه یو دی. نوموړی د داسې وی زنګو په جوړولو بریالی شوی چې د ماشوم له ژړېدو سره سم په اوتومات ډول یوه او بل لور ته حرکت پیلوي او تر هغه وخته زنګي چې ماشوم غلی یا ویده شوی نه وي. فیض الله فیض د خوست په موساخیلو کې زیږیدلی چې اوس مهال د خوست د میخانیکي انسټیټیوټ په 11 ټولګي کې زده کړې کوي. هغه راته وایي چې څنګه د دې زنګو د جوړولو انګیزه ورسره پیدا شوه.
کورنۍ کې مې یو وراره و، البته ماته ډېر ګرانو، زیات مثلا و جړل جړل نه مالې راځه څنګه سہولتونه په کور کې رامخته کولای شو. دې باندې باید کار وکړم چې اول قدم کې د میندې د کور چارو ته اوزګار شي. مثلا د کور چارو نه علاوه د دوی په ژوند کې سہولتونه رامنځته شي، ماشوم ونه ژاړي او مور یې ډاډمنه واوسي چې ماشوم ژاړه ته نه پاتې کیږي.
فیض الله فیض وایي کله چې دا موضوع له خپلو استادانو سره شریک کړه، هغوی هم د زنګو د جوړولو مشوره ورکړه چې له هغې وروسته یې خپل کار پیل کړ.
خپل استادانو سره مشورې کولای چې غونډم دغه یو پلان لرم، یو طرحه لرم چې عملي کړم. بعد دینه مې چې د استادانو مثبت نظریات واخیستل، ټول راته ډاډ راکړ چې ان شاء الله چې دا کومه طرحه ته کامیابیږي. دینه وروسته لړم خار کې برکې دکاندارانو سره وکتل، هغوی سره وغه کې د مال څنګه وکولای شم چې دغه کار مې کامیاب کم او دا نظر لرم کامیاب بشي یا کامیاب نه شي. دوی ټول راته ډاډ راکړ چې کامیابیږي. لړم بازار کې مې اول د برق سامان راواخیست، برق پرزې مې راواخیستې چې کومه پرزو د پرماتره جوړ کړ. کړو چې راځه دغه پرزه په دغه سیستم کې دغه ځای پورې کار کوي، او دا پرزه تر دې ځایه کار کوي، مایک دی، ترانزیسټر دی، ټایمر، سرکټ دی، ریلا ده، او داسې ډېرې پرزې لري. نو راغلم دغه پرزې مې راواخیستې، وروسته مې سره یو ځای کولې او ورانولې، سول او خرابېدل، بیرته تلل بازار نه نور شیان راوړل، بالاخره د برق سیستم مې کامیاب کړ.
فیض الله فیض چې کله خپل برقي سیستم کامیاب کړ، د زنګو د نورو وسایلو پسې بازار ته لاړ. نوموړی په شپږو میاشتو کې د زنګو د جوړولو کار پای ته ورساوه.
له دې وروسته لاړم بازار کې، مې د المونیم دکان ته ورغلم. د المونیم دکاندار ته مې ویل چې دغه سیو زنګو جوړوم، چې څنګه جوړ کړم، غواړم چې په کم وزن سره وي، وزن د سپک وي، نه المونیم کې قوي وي، زیاته قوي وي. بالاخره ورغلم، هغه مې راواخیستل، پلان او نقشه مې ورکړه، د المونیم ولا ته مغه سیره ته کټ کړل، زه راغلم به زنګو مې بسته کړه. چې زنګو مې بسته کړه، راغلم اول مې دی کې د برقي ګربکس بسته کړه، د برقي خوځولو ماشین مې بسته کړ، او له هغې وروسته راغلم دغه غږي سیستم مې پکې بسته کړ. بالاخره لنکه مرغه کار کامیاب شو.
دغه زنګو څنګه پوهیږي چې ماشوم ژاړي؟
موبایل نه استعمالو، دلته موږ ورته غږ کوو چې پلانه یې ښه جوړي، هغوی د موږ او ستاسو غږ له دې ځای نه وړي زموږ مستقیماً چا سره چې وسلو د هغوی ته. نو دغسې د ما سیستم هم همدغسې کار کوي چې هغه غږ اوري د مایک د لارې، یعنې د مایک د هغې غوږ دی چې دغه غوږ باندې آواز واوري، هغه هلته برقي سیستم ته وایي چې لاندې دلته ماشوم په ژړا شو. چې ماشوم ژړا خبر شي، نو هغوی برقي وسایل په حرکت راځي او زنګو ته حرکت ورکوي.
فیض الله فیض وایي تر دې دمه چې کومې زنګوګانې جوړې کړې ستونزې نه لري، او له دې وروسته هڅه کوي چې په مختلفو ډیزاینونو او نرخونو نورې زنګوګانې هم جوړې کړي.
چې زنګو مې جوړه کړې ده پوره دوه میاشتې کېږي. یوه میاشت کېږي چې د افتتاح مراسم مې وکړل بازار ته د عرضه کېدو لپاره. داسې عرضه کېدونه چې ما بازار ته ورکړې دي، هر دوکاندار سره پیدا کړي، یوازې د سیستم د کامیابۍ کېدو د افتتاح مراسم مې وکړه. په دې باندې له دې وروسته راغلم، څلور دانې پنځه دانې مې جوړې کړې چې نږدې انډیوالانو مې خواهش کوو چې دغه زنګو راکړه چې موږ استعمال کړو، په پیسو یې درنه واخلو. هغوی په پیسو را نه واخیستې، په لس زره افغانۍ مې ورکړې. هغوی د یوه میاشتې راهیسې په کور کې استعمالوي، هغوی ترې استفاده کوي. اول نیکمرغه تر اوسه کوم مشکل ستونزې پیدا کړې نه ده. غواړم له دې وروسته زنګو جوړې کړم چې هغه به په قسمه قسمه نمونو کې وي، هر قسم ځان ته شکل بلري، کیفیت بلري. پنځه زره افغانۍ، لس زره افغانۍ، شل زره افغانۍ، پنځه لس زره افغانۍ، هم د پنځو زرو افغانیو نه تر دیرشو زرو افغانیو پورې غواړم چې زنګو ټولنې ته وړاندې کړم چې دوی ترې استفاده وکړي. هغه به په خپل کیفیت کې وړاندې کوم.
مختار منګل چې د فیض الله فیض زنګوی له نږدې لیدلې پاړی وایي،
ما همداسې فکر کوو چې داسې یو سهولتي کار وي، ځکه په ډېرو فامیلونو کې او کورنیو کې ما هم داسې ستونزې لیدلې چې بعضې میندې دي چې هغه په کور کې داسې څوک نه لري چې هغوی سره مرسته وکړي، لکه د ماشوم په پیده کولو کې یا د هغه په ساتلو کې، نورو کارونو کې بوخت وي. نو دا اختراع ډېره په ځای، او زه له همدې وجه دینه ډېر متاثره شوم.
فیض منګل تر دې د مخه داسې امنیتي دروازه جوړه کړې وه چې د ډزو په اورېدو سره به خپله بندېده، خو دا چې په بازار کې غوښتنه ونه شوه، هغه کار یې په نیمایي کې پاتې شو.
دینه وړاندې مې یوه امنیتي دروازه هم جوړه کړې وه چې مثلا دغسې دروازه وه چې د شلو مترو فاصله کې، دېرشو مترو فاصله کې به د ټوپک او یا د توپانچې ډزې کېدلې. نو دروازه به فورا اتومات په خپله بندېده. چې دروازه به بنده شوه، دروازه به د داخل له خوانه په ټوکمه بټن باندې خلاصېده، او یا ونې په ریموټ باندې به خلاصېده، او ترڅنګ به د خطر رنګونه درلودل، خطر سیګنال به ورکو، ترڅنګ به د خطر لیټونه فعالول. د دروازې کار مې په هماغه ځای پاتې شو. نور پرمختګ یا مثلا بازار ته د عرضه کولو کار یې ونه شو، ځکه چې چا یې غوښتنه ونه کړه. نو د دې له خاطره مې هغه کار پر مخ لاړ نه.
له فیض الله فیض منګل څلوېښت کاله مخکې یوه بل افغان صدیق مختاري داسې زنګو جوړه کړې وه چې خپله به زنګېده، خو له دې زنګو سره د هغې توپیر څه و؟ صدیق مختاری راته وایي،
په دې باندې هزار بار شکر چې د مو وطن کې دومره هغه کېږي. ما هم زنګو جوړه کړې څلوېښت کاله مخکې په دو خورګردو نمایشګاهو کې د مایه کې وه، مګر ما په کوک جوړه کړې وه چې کوک باندې کېدله، چې لکه ګیروپونونه چې مخکې په کوک کېدل، داسې چې ماشوم به ځان بخورول، ته کانته په هغه به داسې بند به شي، داسې ځان به وخورول، اول ځان بخوروي، ولکه چې ځان وخوروي بیا پس نه جوړي. هغه خبر د ده ډېره مبارک ته وي، ورته ډېر تشکر چې تا دا شکر.
صدیق مختاری وایی افغانستان د تخنیک په برخه کې ډیر ورسته پاتې دی، او دا د ځوانانو مسولیت دی چې د تخنیک په سین کې د افغانستان ماته بیړۍ جوړه او روانه کړي.
دا سوس باید د مو د تو د مکتب نه پیښ شي. دا اساس باید موږ داسې ځای ته پرېږدو چې موږ باسواد هم شو او بل علم هم په هغو کې وکړو او بل د خپل وطن دپاره موږ یو قلپه کېښول شو. اوس موږ داسې درس نه دی ویلی. یعنې زه په څو مکتبو کې په تخنیک ثانوي کې هغلته ما دوه کاله یو نیم کال کې تیر کړو د په هغو ځای کې په مرکز د ساینس کې مې تیر کړو. خو چې ځان مې مل کړو چې په لحاظ د خدای روسی چې یو شی عملي جوړ کړو دی به نه کول ما به خپلې پیسې واخیستې په اوبو وربلیږي پن مار وبا جوش کیگی. نو زونون باید داس وک چې مونږه د خپل ژوند نه اول شروع کو دی اول زینېله مونږه نه غوړو چې تم جوړ کو مونږه نه غوړو چې اسون ته وسو جو مونږه نه غوړو چې ورډه کا داس وک مونږه اته غوړو چې د خپل سره خپل جوړ کو.
فیض الله فیض له حکومت څخه غواړي چې دته یو فابریکه جوړ کړي. هغه وایي کدا مرسته ورسره وشي ډیر نور ځوانان به هم په دې برخه کې وروزي.
دولت باید په موږ سرمایه گذاري وکړي د ما باندې چې تر څو زه په افغانستان کې صنعتي فابریکه ولرم. دغه فابریکه چې هم د غزنګو جوړې کم بازار ته ورکم تر څنګ نور هغه ځوانان چې دوی مثبت نظریات لري غواړي زده کړي وکړي او غواړي چې مثلا دوی سره کوم مفکوره ورسره د عملي کړي ته د لپاره ماته یو څه امکانات را کی چې تر څو زه دغه خپل سیستم هم بازار ته لدی لارې وړاندې کوم. کوم نور ځوانان چې غوښتنه لري خواهش لري چې زده کړي وکړي او کوم څه چې ما زده دي غواړم له نور ځوانانو سره شریک کړم. نو دولت داسې یو څه امکانات موږ ته برابر کړي چې تر څو موږ مثلا زه دا خدمت وکړی شم چې یو څوک چاته سہولت ورکم یو څه مې چې زده دي کوم څه لرم یو بل ځوان سره شریک کړم یو بل ځوان لاغې نه برخمن شي. ما هیله او توقع یوازې همدغه ده چې زموږ افغانستان د راتلونکي نسل په علمي او تخنیکي صنعتي ګڼه سنبال واوسي.
خو ګوریدونکو دته د څنګه مهم دومره وا دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې پته هم اوریدلای شي pa.azadiradio.com او که فیسبوک ته لاسرسی لري په دې پته هم خپل نظرونه را لګلای شي facebook.com/tandichangi. تر بلې tandichangi مو علامل شه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
د افغانستان ډیر خلک د کرنې او مالدارۍ په برخو کې په کار بوخت دي. خو په دې برخو کې کوم کارونه شوي؟ د کرنې او بولګولو او مالدارۍ په برخو کې ستونزې کومې دي؟ دا او ځینې نورې پوښتنې د کرنې او مالدارۍ له وزیر اسدالله زمیر سره مطرح کوو.
وړه دا چې غواړم دا راته وایست چې افغانستان د کرنیز پلوه یا له زراعتي پلوه اوسمهال په څه حالت کې داسې موقعیت لري؟
دوه اړخې تاسو ته شریک کوم. یو دا دی چې اولنی اړخه دا دی چې موږ یو سنتي زراعت لرو. خلک په پخوانۍ شیوې چې دي او اصلاح شوي تخمونه ټولو ته نه دی رسېدلی. یعنې مشکلات دی د آبیاري سیستم کې چې وګورئ د مالداري معاشي زموږ چې دي هغه پخوانی دی اکثریت کې. مثال ورکړم په عین وخت کې بل اړخه دا دی چې هم اصلاح شوي تخمونه یعنی بزګرو ته ورکړل شوي ده او نوي باغونه هم ایجاد شوي دي او په عین وخت میکانیزه سیستمونه هم معرفي شوي ده او نوي د آبیاري طریقې هم موږ خپل بزګرو ته ښودلې ده. نو که فیصدي واخلو اوس اکثریت دا دی خو اقلیت یو ښه پروسه شروع شوي ده که موږ شپه ورځ چې کار موږ بیا هم کم دی چې هغه نیاز موږ د اقلیم چې لري هغې ته توجه وشي چې دا تغیرات باید راشي.
د کرنې د عصري کېدو او میکانیزه کېدو په موضوع باندې ډېرې خبرې کېږي او ډېر ټینګار پې کېږي. په دې برخه کې کارونه څومره پرمختللي دي او آیا ترې راضي یاست؟
د یو بزګر وینا درته وایم. میکانیزه او عصري توپ څه ته وایي؟ هغه وایي اصلاح شوي تخمونه چې راکي نوې طریقې د زراعت چې موږ ته وښایي زمونږ آبیاري سیستم چې مجهز کې د آبیاري نوې طریقې موږ ته وښایي او تراکتور او دا شیان نو دا ټول عصري سازي دي.
نو په دې برخه کې څومره کار شوی؟
200 زره دهقان ته مو اصلاح شوي تخمونه توزیع کړو. تقریبا 10 زره نوې باغونه مو ایجاد کړو. تقریبا 200 آبیاري پروژې مو تکمیل کړو. دا هغه مثالونه دي چې دې بخش کې کار کوي. څومره کار وکړو بیا هم دا کافي نه دي.
نو اصلاح شوي تخمونه چې ډیر ضروري دي په دې برخه کې څومره تمرکز کړی او نور پروګرامونه هم څنګه دي چې څومره په چټکۍ سره دا کار وشي؟
یو خو موږ هغه د اصلاح شوي تخمونه شرکتو سره کار کوو چې هغوی نور هم منظم شي، تولید ظرفیت چلی دا نور هم لوړ شي. سږ کال تقریبا 3300 تنه دوی تولید درلود. بل کار ته ورسره کومک چې د 15000 تن ته ورسیږي کې چیرې اصلاح شوی تخمونه مقدار تولید زیات شي یو دادی چې حکومت کومک چې بزګر ته ورسیږي په عین وخت کې دا کار کوي چې شرکتونو دیقان سره ارتباط ورکو زموږ دیقان کوشش د اصلاح شوی تخمونه چې د نتیجه ورکی او شرکت قربان دی خرڅ کی نوې ورایتګان مو تحقیق لاندې نیولې دي چې مختلف تخم موضوع داسې چې باید تحقیق ورته وکړي چې نتیجه یې څنګه دی خلاصه د مون 15 کلنۍ د غنم یا د خودکفایی برنامه چې دی هغه کې ټول ارخته متوجه کړی چې هم د تحقیقات هم د تولید سطح لوړول او هم د سکتور خصوصي سهم پکې ودی وزید
زمیر صاحب له خودکفایی نه یادونه وکړه سوغ په افغانستان د غلی یا په مجموع کې زراعتي پلو خودکفایی
که غلی مشخص وایم ان شاء الله مونږ راتلونکي سالور تر 15 کال پورې که شرایط هم مناسب وي د منابع چلرو با هم ده اندازه وی ډیر زیات هم کې نیوی کې زیات وی هغه زر کې کې چې د مون سره هغه خزرفیت نورم پیدا شي منابع زیات تر وی پاین وخت کې نور کې مون بغدادي او سبزیجات قسمت کې وګوره خيو خودکفایت تقریبا سبزیجات قسمت کې بادرنګ او رومي او پیاده داشین کې تقریبا خودکفایو حتی خودکفایت بلکې سر چې مون صادرات لرو خو غنم قسمت کې ان شاء الله راتلون کې سالور ته 15 کال پورې په خودکفایت
کله چې د صادراتو خبره کیږي یو شکایت د بزګرانو یا د دهقانانو دی چې کله چې دوی محصولات اخلي په هغه وخت سره دوی ته مارکیټ نشته او کچیره ذخیره کې ساتلې نسیا غذخایر یا غسرخانه نشته د مارکیټ موندنې په برخه کې یو د ذخایرو د ایجادولو په برخه کې مسومره کار کړي
دا خو یو عمده مشکل دی په عین وخت کې چې مونږ ډیر کارونه کړي بیا هم کافی نه ده ساکل مو دوا نمایشګه یوازې کابل کې نیولیو اضافه تر د شپې ته تراوی بیا 1 میلیون افغانی پرچون فروشات شدل 250 میلیون کې تخمینی واخلو 250 میلیون افغانی عمده فروش قراردادونه امضا شو په همدې شکل دا نمایشګاه هم هرات کې او قندر کې او نور ولایتو کې چې خلک زموږ بزګر کوپراتیف راشي او دوکانداران تجاران ورسره ارتباط شي دا یو قسمت دی چې موږ دې ته دوام ورکو په عین وخت کې بینالمللي نمایشګاه ته هم موږ هندستان کې یو نمایشګاه مو درلود یو درې څلور هفتې پخوا دوی کې نمایشګاه درلود همدې میاشت 15 کې برلین کې دی زراعتي نمایشګاه دی چې موږ هم شرکتونه معرفي کوو هم خپل کوپراتیفونه په چاوي لاشي هلته وګورئ زکه د بسته‌بندی نوې طریقې او د مارکیټ نیاز باندې هم پوښي چې یو ارتقای ظرفیت هغه لپاره دی هم پاین وخت قراردادونه امضا کیږي نو دا تلاش یو ځای دی چې وزارت تجارت سره مونږ هم دا تلاش کوو چې ارتباطات همکاري نور هم خشي چاغوي د خپل اتشې تجارتي لاله نه اغه لازم مارکیټ یا به مسلات لپاره وتی
زمیر صاحب سبزیجات او میوه دا د موږ ډېر مهمه تولیدات څخه دي زراعتي محصولات څخه دي یو شکایت دا دی چې د لپاره سرطخانی نسته مثلا که اوس وګورو په دنیزي ولایتونو کې لکه لوګر پیاز یو من په شل یا 25 افغانۍ باندې دا چې کله په ارزانه بیا ځین نور هیوادونو ته لکه پاکستان انته چې صادريږي په ارزانه بیا هغه دوه میاشتې درې میاشتې وروسته موږ ته په څو برابر جګه بیا باندې موږ ته بیرته راډیږي په خرڅوي د دې مشکل د حل لپاره سپته
واقعا دا یو مسله دي د 15 کال کې د یا هیڅ توجه نه شوی چې توجه شوی او از سرطخانه جوړ شوی چې زمونږ د خلک په درد نخوري میدان وردګ مثال دل درکم 15000 تنه مونږ سرطخانه لرو ځکه د دیزلی جنریټور باندې ګرځي بے فائدہ دي قندار کې چولرو همداسې 2000 دی چې درې زره هغه یو ګدام ته تبدیل شوی ده د سبزیجات لپاره سکل مو شپګو ولایتو کې موږ شکوي چې شپاره سو کم بهش سرطخانه مو جوړ کړو او په عین وخت کې اوس پلان لاندې دي پلانک عملی کارونه تقریبا لیک شروع شوه ده لوګر ځکه چې تاسو مثال واخیست د یو سرطخانه د سلطون دي او بل د 200 تنه عملا کار روان دي یو څو میاشت مخکې موږ لر رسیدم وکړو تر څو چې سکتور خصوصي حکومت سره یو ځای را نشي هغه لازمه تغییرات نشي راتلی ځکه دې کې هم ګټه شته دي هم ثواب دي یو سرطخانه منډوي کابل کې د میوي مارکیټ کې د زرتن ظرفیت لري بل د کاریزمیر منطقه کې 1500 دی یو بل هم داسې زرتن جوړی کې قندار کې 1500 تنه دی داسې سکتور خصوصي یو نیم کارونه شروع کړی دی او موږ نور هم تشویقو
په افغانستان کې له کرنې څخه د افغانستان د اقتصاد د ملا د تیر نوم ورکول کیږي د افغانستان زراعت به څه وخت دومره سیا کرنه به څومره د هته ورسیږي چې رښتیا هم د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر جوړ کیږي
که اوس هم وګورئ منابع طبیعي چې ځنګلات پکې شامل نه دي زمونږ ایسایي مرکزی که تاسو ارقام وګورئ هغه برخ پکې شامل نه دي او مالداری دقیق نه دي پکې اوس فرماندې کار کوو موږ ته 15% نه زیات د جی ډی پی سم د زراعت نه راځي او اوس کار کوو چې هغه پکې شامل شي د مطمئن یم د شنو برزي نو اوس هم دی که چیرې مونږ سه کال صادرات وګورو، عمده صادرات د زراعتي محصولات نه دی او هغه یو ښه سطح لوړ شوی دی. او په عین وخت کې زمونږ 15% خلک زراعت کې مصروف دی. دا خپله ثابته چې اوس هم دا دی. څنګه وکړو چې دا د یو جریب نه دی عاید زیات شي؟ یو دهقان وویل چې مونږ ورسره مرستې وکړو چې دا چیلی سیستم د ټرلسینګ پوسټ دی، د یو هغه تاک نه تقریبا 2-3 سیر منه مونږ ورنه اصل اخلي. زما دهقانان هماغه دهقان خپل الفاظ کې ویل چې مونږ ورسره مرسته وکړو چې دا چیلی سیستم شي، دې نه تر شپږ نه تر وو سیره یا من اصل اخیسته. اوس مونږ هغه تلاش کوو چې دهقان عاید د هینې زمکنه لوړ کړو. نو دا واضح دی کله چې دا کارونه کېږي اقتصاد باندې واضح تاثیر لري.
له زراعت سره د آبیاری موضوع یا د اوبو لګولو موضوع هم مطرح کیږي او هغه ورته وصل دی. د اوبو لګولو په برخه کې کارونه څنګه دي؟ اساسي بندونه څنګه دي؟ او دغه موقعات یا د خاکي بندونه دا څنګه دي؟ څومره جوړ شوي دي؟ ځکه د افغانستان اوبو د قانون شکایت کوي چې اوبو لرو ولې آبیاری ترې نسو کولی، ترې استفاده نسو کولی، یو مشکل همده ده. په دې برخه کې کارونه
دا یو همده چالش دي. مونږ آبیاری بخش کې مختلف فعالیتونه مشروع کړي. د افغانستان کې تقریبا چتروسه پورې مونږ هغه ډیجیټایز کړی دی یا کمپیوټر کې مو درج کړی ده 2000 یا 2000 نه زیات آبیاری شبکې دي. زمونږ اساسي مشکل موجوده کانالو باندې خبرو کو یا جو یا کانال یا ویالې باندې خبرې وکړو. کله چې اوبو حرکت کوي د سر نه تر اخره پورې رسیږي تقریبا 15% ضایعات لرو. اساسي هدف اول هم دا دی چې څنګه دا ضایعات کم کړو او دا لاری دا دی چې مونږ د ویالې چې دی بیا پاخه کړو، ضایعات باید کم شي. او هم په عین وخت کې هغه شیپ میلان داسې وي چې اوبه په سرعت لاړ شي. خدا محدود مونږ سږ کال یوازې 200 پروژې باندې موکارو،
یعنی وخت ضرورت لري.
وخت که چیرې 15 کال پخوا هر کال 200-300 باندې کار کېده اوس به ډېر تغییرات راغلی. نو اوس هم نه وخت نه دی، همدا پلان لرو چې حداقل 200-300 پروژې نور تطبیق کړو. نو دا زمونږ دهقان یو مقدار مشکل حلوي که چیرې 15% ضایعات نه مونږ 15% ته راوړو، نو 30% دهقان ته نور اوبه پیدا کړي. زمونږ غزمه کې پټو چې دی هغه یو سنت نه دی، یو قسمت ټی ټی یو قسمت بار دی. نو کله چې آبیاری کوو اوبه ډنډیږي یو بخش، نو هغه خپل تولید کموي. نو دا کار مو هم شروع کړی دی چې د سمکه څنګه هم غوړ کو خپل باغداران سره مونږ د هم رسته کوو چې د قطرې سیستم څنګه ورته معرفي شي. یا د آبیاری او زونه مو جوړ کړ، تقریبا شپږ سوه آبیاری او زونه مو سکل ایجاد کړو. د خاکي بندونه خصوصا للمي ساحو کې مې یو نیم کارونه کړی دی خو زموږ توجه ډېر زیاتر همدا ویالې باندې دی، کانالو باندې دی، اوزونو باندې دی، او د ځمکه انوار کول چې موجوده اوبونه څنګه ازمې استفاده وکړو.
او مالداري په برخه کې کارونه څنګه پرمختللي او همدا مشکل په دې برخه کې ستاسو نشته کسته څه دي؟
بدبختانه مالداري هغه بخش ته چې تقریبا هیڅ کار د 15 کال کې نه وشوي، د نسل اصلاح دی، د مرغداري او د مایه پروري یا شاتو مچوي مثال دل درکم. نوې طریقې مو خود لیدو اوس چې هم تحصیل لري د عایدات لپاره او هم تحصیل لري باغو لپاره هغه پولینیشن چې ضرورت دی. په همدې شکل د اصلاح په بغه القای مصنوعي پروګرام دی. مونږ حالان مو یو څه غواګان مو راوړو چې دلته ښه نسلونه مو چوست کړو او د افغانستان نو مختلف سیمونه مو ښه نسلونه مو راټول کړو چې دا تکثیر کړو. دا وګورو چې مونږ خلک مختلف کلو کې چې دي د القای مصنوعي طریق نه څنګه د هغوی اغه ماوشي خه نسل بایت ورته بل کالته یا ورسیږي. نو زه تاسو ته شوکوم چې تاسو یو ځل زمونږ بینی سار فارم ته لاړ شئ وګورئ چې په خوالته ایس نه کیده. تقریبا یو دوه غواوی چې مریض وو یا سو خلک ویده وو اوس هم خدا فعالیتونه روان دي. یا زمونږ د مای پروري مثال دی چې ساکال مو شل زره اغه بریدر فش مای چي دي، قرغی بند ته مو معرفي کړو، همداسې 15000 سلما باندې مو معرفي کړو. اوس نور ولایتو کې هم کار کوو چې د تولید زیات شي، خلک ورسره بلد شي. کونړ لپاره پلان لرو، کابل لپاره، پروان لپاره، انګرهار لپاره. د 1990 کال چې مالی کال چې دی شروع شوی دی، نو مونږ د مایه پروري ته نورم توجه کوو. د مرغداري بخش کې واقعا یو ډېر اساسي تغییرات، خصوصا سکل زمونږ سکتور خصوصي یو خو زمونږ خپل پروژې وو چې مختلف ولایتو کې چې هم قندار، هلمند او هرات او کابل او بدخشان او تخار در ټول یا ننګرهار مثالونه ورکو، مونږ هم واړه فارمونه کورونه ته مو جوړ کړو که هم متوسط او لوی تجارتي مو جوړ کړی دی چې یو قسمت وزارت کار کړی او بل دی کې د سکتور خصوصي سهم دی. هم دی
یو مشکل بیلابل وزارتونه یو شکایت دی چې د مونږ ځمکې غصب شوی دی. تاسو په وزارت پورې مربوط په بیلابل سیمو د افغانستان کې څومره جدي ستونزه ده؟
مونږ هم نور وزارت خانو سره دا یو لوی ستونزه دی چې دا ستونزه سره مخامخ یو. زمکه مختلف ولایتو کې سیمه کې چې امنیت دومره نشته غصب دی اته سیمه کې چې امنیت مشته دی کابل مسار تل درکو دا مشکل سره مخامق یو
او خغلی وزیر زنګلونه په مجموع کې دا غټه موضوع ده ولیکه چیرې د تراسو چې هر پسرلی کې یا د هر کال پسر کې تاسو د نو نیالګیو د خودو خبره کوي او لزګو نظر نیالګی کې نه وي ولی یو مشکل چې هغه مطرح کیږي درې ډېر هغه دا ده چې ساتره یې نه کیږي او اوبه نه ورسول کی نه ورسیږي په همدغه علت هغه ډېر بېرته وچیږي دا مشکل اوس هم سته او که ورته رسیدګي شوې تر کومه ده
دا یو اساسي مشکل و یو نیم مناطق کې شته دي خو سکل پروګرام دا مشکل مو حل کړی ده بیا هم خلک مونږ یو نیم ونې ورې اشاروالي یا نور ادارې نو هغه مونږ هم همدا خواهش هغوی نه داري کله چې دوی دا نه حل غرسي باید دا بیری موضوع یا غم هم وخوري
تیره مننه جناب وزیر صاحب
ګرانو اوریدونکو تاسو ووریدل چې د کرنې په برخه کې د ستونزو ترڅنګ ځینې پرمختګونه هم شوي خو د کرنې او مالدارۍ وزیر وایي چې د اوبو لګولو او مالدارۍ په برخه کې لا هم ډېرې ستونزې شته په دې هیله چې بشپړې خودکفایي ته ورسو او د مالدارۍ لپاره هم موجوده ستونزې هوارې شي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وېب پاڼه کې ازادي رادیو.com